برایش میگویم آمدن آمدن ماه مبارک رمضان.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې څو شېبې وروسته به اسدالله لودین وړاندې کړي. خو تر دې وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتو د کرنې او خوړو اداره فاو وایي په افغانستان کې روان بشري بحران د ګڼو افغان کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې ښځې یې سرپرستي کوي د لومړنیو اړتیاوو پوره کولو توان کم کړی دی. د ادارې نن په یو ټویټ کې لیکلي د امریکا د پرمختیایي ادارې په مالی مرسته 10,000 کسانو په نیمروز ولایت کې نغدې مرستې ترلاسه کړي چې د ژمي پر مهال خپلې حیاتي اړتیاوې پرې پوره کړي. طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې په ځواب کې ځینو مؤسسو ټول یا یوه برخه فعالیتونه وسندول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په روان 2023 میلادي کال کې مرستندوی ادارې په میلیونونو اړو افغانانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکوي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د افغان ولس تر څنګ ودرېږي او د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپل تمویل ته دوام ورکړي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکو ته ورسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نا اعلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندري شهر ماریوپول ته تللی دی. روسیې رسنیو راپور ورکړی چې کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. تاس خبری آژانس لیکلي دا د پوتین کاري سفر و چې دغه شهر ته وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د تاس آژانس پر اساس شهر ته رسیدو وروسته پوتین په سرخی الوتکه کې د دې ښارګنې ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره خبرې وکړې. اسرائیلی او فلسطینی چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري ښارګوټي کې سره ګوري. د دې کتنې هدف د دواړو لورو ترمنځ د کړکیچ کمول او د روژې مبارک میاشتې په درشل کې د تاوتریخوالي مخنیوی دی. دا کتنه د دواړو خواو ترمنځ دوهمه هڅه ده چې د سیمه ایزو متحدانو مصر، اردن او د غراز د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا تنظیم شوې ده. په قزاقستان کې په میلیونونو رایه چونکو به نن په پارلماني ټاکنو کې خپل رایه وکاروي. داسې ښکاري چې دغه هیواد د تیر کال تر ناکراروي وروسته چې په نتیجه کې لږ تر لږه 238 کسان مړ شول، اوس هڅه کوي چې خپل سیاسي بهیر بشپړ کړي. په دغه هیواد کې 12 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. دوی به د ولسی جرګې یا مجلس 298 څوکیو ته رای ورکړي. او شمالي کوریا نن د کوریا ټاپو وزمې د ختیځو سواحلو په لور یو لنډواټنه بالستیک توغندی وویشت. دا خبر د جنوبي کوریا پوز ورکړی دی. دا په اتمي وسلو د سمبالې شمالي کوریا د وسلو د ازموینو د لړۍ وروستی مورد دی.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د 1443 هجری قمری کال د روژې مبارک میاشتې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. روژه کله و پلوه د عبادتونو او ثوابونو میاشت ده. بل لور ته د روغتیا پالانو په باور د انسان بدن ته ګټه هم لري. د روژې یا په ټوله کې د روژه ماتی او پښلمې د خوراک او څښاک په اړه بیل شک چې د روغتیا پالانو خپل سپارښتنې شته، خصوصا د هغو کسانو لپاره چې مزمنې ناروغۍ لري. دا چې روژاتیان له روغتیایي پلوه کوم سپارښتنې په نظر کې ونیسي، کوم خواړه کم یا په احتیاط مصرف کړي، هغه کسان چې مزمنې ناروغۍ لري په دې میاشته کې څه وکړي. روغتیا د ژوند د پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ راوهئ. د سټوډیو د تماس شمیرې تاسو ته اعلانوم. یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی 00422 12 شپږ 01 01. بلش میره ده 00420 2212501 په دې لږه چې اړیکه ونیسئ او په دې اړه باندې خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. باید یادونه وکم چې موږ په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د ازادي رادیو دا موضوع پوسټ کړی و. لږونه پوښتنې هلته هم را رسیدلې. د خبرونې په ترڅ کې به د فیسبوک د مینوالو ځینې پوښتنې هم له ډاکټر صاحب نه کوو. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په پایل کې په دې خبرې وکړو د روژې او صحت اړیکه څه ډول سره بیانولی سو، یا روژه په مجموع کې د انسان د صحت سره څه ډول اړیکه لري؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د لاري ډیرو ګرانو هیوادوالو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. امید ده چې دغه روژه به موږ د یو لوی هدف او د یو نوښت په اراده شپیل کو، او په دې کې به هغه ځانګړي لاسته راوړنې ولرو چې موږ په تیرو یوولس میاشتو نه دي لرلي. د روژې تر ټولو مهمه ګټه خو همداره چې الله را ناراضي شي، او دا د الله امر دی، فرض دی، او د مؤمنانو لپاره پکې ډېرې ښېګڼې دي. اما د روغتیا له نظره یوولس میاشتې موږ بدون د کوم خاص اندازې نه خواړه کړی دي. هیڅ کلن هیڅ چا د خپل خواړه داسې نه دي اندازه کړي چې زه څومره فعالیت کوم، زما بدن څومره وزن او قد لري، او څومره انرژي زما بدن مصرفوي چې بیرته هماغومره واخلم. کینو خواړه اخلو او حد نه ګورو. دا خواړه بلخاصه دا کم چې د غوړو لرونکي خواړه دي، که خپل غوړي دي یا نوري واف دي لرونکي خواړه چې په پسه غوخه کې شته، د شحمیات او د اواغي تر څنګه د اوریجی یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي، دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي، د پوستکي لاندې، په رګونو کې او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي، او حتی فری رادیکلز، آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي، بلخاصه د پوستکي، دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي، نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي، او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار لارې نه، او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي، او زمون بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګه ډیر خلک دي چې هغوی د اضافه وزن یا د چاغي په سخت ناروغي اخته دي، چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي. په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته او همدارنګه د ځنی مغزي سکتي چې الته هم شحمیات ممکن رګونه بند کی او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافه وزنی د دې مړینو او روغی لامل ګرځي. روشي کې من کولې خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټوله روزه کې منګه کچیرته خپل وزن داسې اندازه را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو، او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې وزن را کم کو، نو زمنګا د روغ صحت اغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې تر څنګه ډیر خلک ولې شي چې ځنی عادتونه لکه ځنی خل سیګریټسکي او یا نسوار کوي، په دې روزه کې دا غي څه هم پریزو کې، دا به دا غي د ژوند لپاره یو بل خلک را منځ کې، د سږو ناروغي نه به وساتي، همدارنګه بیلابیل سرطاني ناروغي چې سیګریټ نه پیدا کیږي. نو دا یو مقدسه میاشته، دا د روغتیا او د خېګړو میاشته، او دا هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرونکي خلک دي.
بله، کور مو ودان. ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. په دې هیله چې زموږ ورونه هم چې دغه روژه میاشت له خیره پیلوي، په همدې نیت پیل کې چې پر ثواب علاوه دوی د صحت لپاره هم دغه روژې نه ګټه واخلي. نو ډاکټر صاحب، د صحت په برخه کې حتما ستاسو سپارښتنه شته. کله نا کله دغه ستاسو سپارښتنه داسې معکوس لویږي، مثلا ځینې کسان سید چې وزن کمی روزه، اما د خوړو بیا دومره ډیر کې پر روزه مات کې یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روژه میاشت تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي نه. فکر کوم تاسو حتمان د روژه ماتي د خوړو په اړه او د پښلمی د خوړو په اړه هم سپارښتنې لري. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا ښه ساتي، داسې خواړه چې په معده باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیر ښکلی یو کلمه می استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی، هغه خواړه چې مونږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو. تاسو به ډېری خلکو نه اورېدلی وي چې ولا په دې روژه کې خلکو ته ډېر قار ورځي او ډېر جنگونه خلکې په داسې حال کې چې د روژه د برکتونو میاشته او باید جنگ پکې سوګونه کی. عام ماده چې جنگ کوي علت یې دا دی چې یا انرژي کم شي، یا په کم خونی اخته شي، وسپنې کم شي، یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینا وروسته دې ته قار ورزی، نارام وي، حوصله کم وي. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پدا وي چې موږ خپل بدن ته د اړتیا وړ خواړه ورسو. دویم، موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنې لاملونه ګرځي. نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځان وساتو، بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو. او درېم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خویندې، هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغوی د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغیو سره مخ کیږي، او یا د ویټامین منرال پروتین او کاربوهایډریټو د کمبود سره مخ کیږي، دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې لنډ ځم. لومړی، د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خوړو مخې ته ویم خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی، بدن لپاره هغه انرژي، هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو. موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي. همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو، لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري، بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی، موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډېر استعمالو چې دا زموږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو وریجی دي چې وریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ تاسو یې لوګان بولو، دا بدن ته انرژي ورکوي. زما غوښتنه به په دې کې دا وي چې کچیر د زمونږ هیوادوال غواړي چې یو روژه ماتی یا پیشنمه وکړي، نو یو قاب کې باید یا په دسترخوان کې باید درې خوړو نه د دې د خواړه جوړ وي، یعنی درې ډوله خواړه واخلي. لومړی، هغه ډول خواړه چې بدن ته انرژي ورکوي، یا ډوډۍ دی وخوري، یا دی وریجی وخوري، یا دی الوګان وخوري. داسې نه چې ډوډۍ را واخلي د الوګانو سره یې وخوري او خوا کې ورسره وریجی وخوري. نو دې ته یو بل نوم ورکوم. زه به ویم چې موږ داسې خلک لرو چې د الوګانو سره الوګان خوري، یعنی درې واړه یو کورنۍ ده، درې واړه یو وظیفه اجرا کوي. نو بهتره دا ده که څوک وریجی خوري، هغې په د پاسه دي لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي، او هغې تر څنګ لږ سبزیجات او ترکاري یا سلاد جوړه کړي. هېڅ ضرورت نه شي ډوډۍ ورسره وخوري، په کاشوغه یا په لاس د وریجې وخوري، نو ګېډې ته به اضافي هغه خواړه لا نه شي چې د دې اوسپنه پرې مصرفېږي او سبا په کمخونۍ اخته کېږي او هغې خوړو ته اړتیا نه وي. دویمه وظیفه د خوړو، لومړۍ مې ویله چې بدن ته انرژي ورکوي، ګرځو را ګرځو. دویمه وظیفه چې د هغې ته موږ بلډنګ بلاکس ویو، باډي بلډنګ بلاکس، یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي، یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی. زما بدن هم د قشاتا خښتي او یا واړه اجزاوې لري. هغه واړه اجزاوې اډوکې دي، عضلات دي، وینه ده. د دې کارونو لپاره هورمونونو، انزایمونو جوړېدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نه کېږي چې خواړه وخورم، اشتها نه لرم، یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم، د چا مېلمستیا ته لاړ شم، دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي، موږ ته پروتیني خواړه دی، دا باید هم واخلي. دا پروتیني خواړه کوم دي؟ په دریو غټو کټګوري تقسیموم. لومړی غوښه او هګۍ. نو غوښه او هګۍ که په یو ګروپ کې راولم، دویم ګروپ کې حبوبات دي لکه لوبیا، نخود، دال، می. زمونږ په دې جنوبي ولایتونو کې میو ته ځینې خلک شنه ماش وایي. نو د دې حبوباتو نه که غوښه څوک نشي اخیستی، حبوبات یوه دي. متاسفانه چې زمونږ په هیواد کې بیا هم دالو ډېر نوم بد شوی دی، په داسې حال کې چې تر ټولو بهترین خواړه دي. دا بدن قوي کوي، عضله قوي کوي، هډوکي قوي کوي. دریم خواړه هغه دي چې زما دا دواړه خواړه جذبوي، هضمیا او لاره ورته برابروي. هغه عبارت دی د سبزیجاتو او میوجاتو څخه. که پاخه سبزیجات خوري او که خام خوري، بهتره دا ده چې د سلات په شیر باندې لکه ګازره، بادرنګ، رومي او پیاز سلات جوړ کړي. دوه قاشوغې په یو وخت کې زموږ بدن لپاره، زموږ د بدن اړتیا پوره کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، راځي چې تاسو هم ستړي نشئ، لږ زره به اوریدونکو ته نوبت ورکو، ځکه تاسو پرله پسې خبرې وکړې او ډېرې په زړه پورې خبرې وې، ډېرې ښې سپارښتنې وې. په دې هیله چې اوریدونکي دا سپارښتنې خصوصا د روژې په میاشت کې په پام کې ونیسي. البته له روژې نه علاوه هم دغه کومې سپارښتنې چې تاسو وکړې د انسان د وجود او تغذیې لپاره ډېرې د پام وړ وې. اوریدونکي وصل د ستړي مشئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
بله لوجین صاحب محترم، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، ستاسو درانه میلمه ډاکټر صاحب ته، او د راتلونکي نوي کال مبارکي تاسو ټول ته وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
و ډیره مننه قاری صاحب پښتون ستړي مشي. نن مونږ دغه د روژې میاشتې په فضایل باندې خبرې کوو، البته له صحیح پلوه خبرې پکوو چې ځینې افغانان د روژې په مبارکه میاشت کې هغه روغتیایي سپارښتنې یو څه له پامه غورځوي، یا دا چې مهمې ورته نه ښکاري، یا دا چې دومره لوږې او تندې پسې اخیستي وي چې په دې ټولو سپارښتنو سترګې پټوي. ستاسو له نظره روژه صحت ته څومره ګټه رسوي، او که تاسو په دې اړه باندې ځینې اندېښنې لرئ کولی شئ ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې وکړئ.
تشکر. اول خو زه د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت یو لنډ پیام لرم. پیام یې دا دی چې دا د روژې مبارکه میاشت ده، په دې کې قرآن نازل شوی دی، او دا څلور زره فضایل لري او څلور زره القاب لري. دا د دې لپاره ده چې د همدردۍ او مساوات او مواسات او مواداتو میاشت ده، دا د غمخوري او برکت میاشت ده. دا د دې لپاره ده چې انسان نس وږی شي تر څو چې دا سرمایه دار د وږي د حاله خبر شي. د دې لپاره خدای تعالی دا روژه پر دغه باندې چې په ام پر سرمایه دار، پر دم، پر شام، پر ګدا. او بل خبره ده، دا د ډاکټر صاحب مې دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا زموږ خلک چې دي چې روژه راشي بارانو دا شي خوري، واشي خوري، ترشي و دا سره مرچو، دا ټول شان سره ګډ کې خوري. زما پوښتنه دا ده چې یو سړی چې روژه اتی پروژه مات کې باید تر کومه اندازې خواړه وخوري، او په پښتنۍ کې باید تر کومه اندازې، یعنی پروژه مات کې ډیر خواړه باید وخوري که په پښتنۍ کې. او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې بیل روژې سړی څنګه دغه خواړه کنټرول کړي، یعنی پروژه کې خو به رقم شي، څنګه سړی کولی شي چې بیل روژې سړی خپل ځان د دې خوړو څخه کنټرول کړي چې هغه اوسط رقم اوسط ډول خواړه وخوري. او د دغه په باره کې ډاکټر صاحب زما یو توصیه دغه ده چې د افغانستان ډېر خلک په کوراو کسباتو کې اوسېږي، خلک د دغه پروګرامو سره ډېر آګاهي نه لري. څنګه کېدلی شي چې خلک د دغه ناروغي یا د دغه روژې په باره کې، د خوړلو په باره کې آګاهي پیدا کړي؟ دا د آګاهي ورکولو مسؤلیت ته چا دی.
ډیره ډیره مننه قاری صاحب، سلامت اوسئ. کور مو ودان، یو بل اوریدونکي هم وصل دی، منتظر به نه پرېږدو. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. مهرباني ستاسو غږ وصل دی، خبرې وکړئ. مهرباني غږ مو وصل دی، خبرې وکړئ. که زموږ غږ لرئ، ستاسو غږ موږ اورو. مهرباني فکر کوم د دې اوریدونکو غږ ستونزه لري، وروسته بیا سټډیو سره وصل کو چې خبرې واوریدل سي. اوس فکر کوم زموږ غږ نه اورید اوریدونکو وصل شوی دی، بل اوریدونکو د مهرباني ستړي مشي تاسو ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني خا فکر کوم ستونزه د انټرنیټ په اړیکه کې ده چې د غوړیدونکو اړیکه نه وسلېږي، انټرنیټ کمزور دی. واتس اپ ته اړیکه نیول اوریدونکو کله چې واتس اپ ته اړیکه نیسي کوشش وکړي چې انټرنیټ مو سم وي تر څو موږ کولای شو تاسو غږ واورو. د نور اوریدونکو وخت هم ضایع نه کو. اوس مهرباني وکړئ بل اوریدونکو وصل دی پدې چې غږ واورو. مهرباني ستړي مشي. مهرباني غږ مو راځي. خا فکر کوم د دې اوریدونکو ستونزې هم ستانو اړیکې پریس ولا. اوریدونکو د تماس شمیره درته یو ځل بیا وایم، دغه د تماس شمیره د واتس اپ هم پکې ده 00 420 212 شپږ څلوېښت 01. ډاکټر صاحب دلته اوریدونکو په فیسبوک کې هم لزګونه پښتنې راته پریښي دي، تاسو باول د قاری صاحب پښتون پښتنو باندې تبصره وکړي، بیا به د نور اوریدونکو پښتنو ته هم راشو. مهرباني
قاسم پختون مننه کوم چې کولی توسي وکړي او هغه تر څنګه داسې پوښتنې وکړي چې زما پلانو خو زما وخت بهتره کو، ځکه پوښتنې باندې به دا جواب په شروع کړم. زما دینه راف انرشته چې دی ځینې خلک داسې خواړه خوري چې هغه بیا نارامه یو سره روژه کې او څه وکړي چې نارامه نه شي، بلخصه ترشي یاده کړه. نو زما لومړی هغه خواړه ویم چې در ټول من کې ځان وساتو په روژه کې. ټول فرکړي خواړه لکه پیکوري، ساموسي او همدارنګه نور خواړه د بولانی یا پیرکی، دا دوه غټې ستونزې پیدا کوي. یو تنده زیاتوي، بل موږ ته د معدې ستونزې پیدا کوي، ځکه 14 ساعته 15 ساعته معدې هیڅ نه وي اغېستې، هلته محیط ډېر تیزابي وي. او کله چې موږ ورباندې د پاسه دا سرکړي خواړه واچو، دا زموږ بدن او بلخاصه د معدې د عکس العمل لامل ګرځېږي او موږ ته مشکلات پیدا کوي، تر څنګه دا د چاغې لامل هم ګرځېږي او د رګونو بندېدو لامل ګرځېږي. نو موږ باید پروژه کې کوشش وکړو. هغې نه هم خلک وږي دي، هر خواړه خوند کوي. نو زه نه پوهېږم چې خلک ولې ډېر دي پیکوړو او ساموسو او پیرکو او بولاني پسې ګرځي. دویم ټول ترخه او اچار لرونکي خواړه یا تند او ترش خواړه، دې څخه باید هم په همدې خاطر چې د معدې د حساسیت لاملونه ګرځېږي، اکثره په دې موادو سره خلکو کې د ناست ناستي ستونزې را پیدا کېږي یا د بد هضمۍ لامل ګرځېږي. نو بهتره دا ده چې په روژه کې موږ ترشي کاغه اچار دی که ترخه چکنی ده، د دې څخه هم ځان وساتو. د دې تر څنګه ځینې خلک کوشش کوي چې په پیشنمي کې د مربا یا شات دا وخوري، خواږه شینه وخوري. که دا هر خواږه خواړه دي، د دې ستونزه دا ده، زه په د پیشنمي په عمومي خوړو مریشم، خو د دې قضیې جواب په خاطر چې دي در عمومی ویلی، نو دغه کې به زده خبره وکم چې دا خواږه خواړه 3 ساعتونه تر 5 ساعتو پورې موږ ته انرژي راکوي. د دې تر څنګه د بدن اوبه ډېرې زیاتې مصرفوي. نو کله چې څوک دا خواږه خواړه لکه مربا او شات او دا وخوري، دا ډېر زر د ولګې لامل ګرځېږي. په د ورځې 11 بجو نه بعد تاسو د شدیدې ولګې احساس پې کوي او ورځ مو ډېره سخته تېرېږي. همدارنګه د تندې لامل ګرځېږي، ستاسو د بدن اوبه ډېرې مصرفېږي. د دې څنګه دا هر هغه خواړه چې مالګه ټپیا جوړې کیږي، مالګه سیروم نه دی. ځینې خلکو کې دا مفکوره ده چې مالګه په اوبو کې ډېر اچي او د اندازې نه زیات مالګه خوري، ولو که ګرمي هم وي د اندازې نه زیات مالګه خوراک نه ده پکار. اما ځینې خلک بدون د دې نه چې خولت ډېره تلي وي، د خوند په خاطر مالګه چې ځینې زمونږ په جنوب ولایتونو کې د شړومبې ډېر سکل کیږي او هغه کې ډېره مالګه اچي، دومره مالګه اچي په داسې حال کې چې زما توصیه هرې کورنۍ ته دا ده چې تاسو د خپل د کور د غړو د پټیدات باندې مالګه استعمال کوي. لکه موږ ویل پیزو ګرامونه باید زیاته یو نفر په ورځ کې ونخوري. پیزو ګرامونه نو که چېرته په یو کور کې 15 نفر وي نو په ورځ کې 15 په پیزو کې 15 ګرامه، په لس ورځو کې 250 ګرامه مالګه باید په دې کور کې مصرف شي. که چېرته دا خلک ډوډۍ د نانوایۍ نه راوړي نو نیمه اندازه مالګه په هغې کې ده، نو دا باید په لس ورځو کې د 250 نیمې چې 150 ګرامه کېږي چې د نیمه خلطه مالګه باید دې نه زیاته مصرف نه کړي، نو خپله مالګه په دې شکل تاسې اندازه کوي. د دې ترڅنګ یو خبره بل هم کوم چې هغه زمونږ د ناسم خوړو لامل ګرځي، هغه زر زر خواړه دي. کله چې مونږ روژه ماتي یا د افطاري په وخت کې ډوډۍ تکینو نو پرته له دې نه چې مونږ هغه سپارښتنه چې بار بار کتابونو ویلې دي او احادیثو کې راغلي دي چې په خرما یا په اوبو روژه ماتکو، دا خو به دا لري چې معدې ته یو اندازه خواړه رسیږي او هغه پر فعالیت شروع کوي. بل خاصه وب بهترین شی دی یو خرمه وخوري یو ګلاس وبو په پاسي کې خپل موزه کوي تر څو چې موزه کوي په ځای لاس تقي ودی صاف میدان نرم شوي وي هغه کې هغه تزادت کم شوي وي. به خواړه باید د سې نشي چې ټول فشار په میدی واچول شي، نه او خواړه باید د 15 دقونه لږ وخت کې ونه خوړل شي. هادي اوسط شل دقونه تر 20 دقو پورې موږ باید یو وخت هغه خواړه باندې وخت ونیسو، او هر لقمه هر قاب چې موږ خورو هغه باید پخلو کې د غاخونو په واسطه او د ژبې په واسطه سو کارت پخلو کې تاو راتاو کو خي نرم کو او میدی ته اتیا 90% کار موږ آسانه کړی وي، او بیا میدا لږ نور کارو کې اوبه او خواړه سره یو ځای کی او میدا فقط جوسر کارو کی چې دا خواړه ګډ وډ کی. کله چې میدی ته داخليږي جذب د خواړو په میده کی وي. که چېرته دا خواړه تا دومره کلک خوړلی وي چې نه دې په غاښ صحیح مصرف کړی وي او نه ژبه او را فهم میدی په تلوي، میدی درځي سره مخ کیږي، کلمو ته چې ورځي هغه دې کلک وي او د قبضیت لامل ګرځي. نو دغه کمی سپارښتنه چې وکړي که تاسو دغه عملی کړئ او په احتیاط خواړه وکړي، یعنی په وقفه باندې په وګد وخت باندې لکه ما خامل خواړه وخوري نیمه برخه به یو دوه ساعته بعد وخوري، نو په معده باندې فشار کم شي، د جذب او د هضم لامل به وګرځي او موږ به د ناروغیو او د ستونزو څخه وساتي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسې. کور مو ودان. یو اوریدونکي شبقدر نیازی په فیسبوک کې پوښتنه کړې ده، وایزه په سعودي عربستان کې د ټرک ډرایور یم، دلته ګرمي هم زیاته ده، دای وای د روژې پر مهال چون وایزه عملی ما نسوار کوم، دغه د نسوارو نشم وای ډیر زوروي. وای ډاکټر صاحب نه د کوم سپارښتنه غوښتنه کوي چې تاسو څه ورته وای ترڅو دای بل اخره دغه د نسوارو نه پیغم چې څورته وایو نشای وایو اشتها وایو چې دا تر هیره سي.
دا روشه خو دا خو عادتونو لپاره یو خمو سم دی او یو خ میاشته د اورور دا خبره چې د فوار دي زخه زنه تداته او سیالرم چې کوڅوک ډیر غیبت کوي او عادت کوي چې د یو بل چا د بد وایل نه خوند اخلي، په دې روژه کې د بل دوست ورور بد وینا نه کوي، دا غیبت دی، نه کوي، ځان دې وساتي، د دروغو نه ځان وساتي، د خپل ځان د دې صفتونو نه ځان وساتي. اما راځم دې ته چې ځینې سګرټ او نصوار کوي، د دې لپاره مې غوښتنه دا ده چې اوس هم درې څلور ورځې روژې ته پاتې دي، د پاشم به پوره روجي نو موږ د شنبه سه شمو چار شنبه لرو ام دې شی به نه دي د اندازه کم کی، یعنی دا اوس کی درې وخت کی که څوک ډیر نو سوال یا سګرټ کوي، یو سار یو ماخام او بل دې ورځ په جریان کی یو ورځ په دوه ورځ باندې سره مد شي به درې مسلو مورز دې دا ورو سار او ماخام کی، نو دې سره به تر روجي پوری د درسلو دې چې یو اندازه به تحمل کچ برابر شي کډيري ټانکی نو روژه بنی ورځ کې ما یو ځل واچي. کله چې روژه شو تبن ساره او ماخام به تا به مخکې نه زه نه ماده کړی او ماده شوی به او بل خاصه الله سره چې مخکېږي تا سره به دا یو لوی هدف وي چې دا روژه زه دې ته نیسم چې الله پاک ما ته زما خوله پاک کی او الله پاک خو موږ تاسو ته ویل دي چې دا خوله روژه کې ډیره پاکيږي، حتی موږ تاسو د انبیاء کرامو کیسې اوریدلې، نو دا سګرټ او نو فارما تا دا تسلی درکی په دې شرط چې تا اراده پاک وي او ستا عزم متین وي. د دې یو عادت تر څنګه زه به ملودین صاحب دا یوه بده خبره هم دیږي چې ځکم ځنی افغانستان کې په ځانګړي ډول موږ د چای عادت هم لرو، چای هم احتیاط لري، موږ مقادین یو د چای، هر هغه شی چې موږ نشو پرې خودلی دا احتیاط دی. نو زما غوښتنه به د تغذیې د متخصص په حیث دا وي چې دا چای چون د ادرارو کچه زیاته، یعنی که څوک 15 ګیلاسه اوبه وڅکي او بل نفر 15 ګیلاسه چای وڅکي، هغه چا چې چای څکلی دی هغه به نسبت هغه چا ته چې اوبه څکلی ډېر زیات په تشناب په ادرارو په خاطر دي، ځکه دا یو هورمون چې هغه د ادرارو کچه زیاتوي هغه تبیع کوي او هغه ډېروي. نو چای موږ په ځای د دې چې زموږ تنده ماته کړي تنده زیاتوي، ما فقط پروژه ماتی کی یو یا دو ګلاس کسکوس کړی شي، کوشش دی وکړي چې په پښنمی کې یو ګلاس باندې اکتفا وکړي او د روژه ماتی نه تر پښنمی پورې هدي او صد دولس ګلاس تازه وبوسکي، او کله چې وسه کیږي او تازه میوي جوس پیدا کول شي هغه تر ټولو بهتري وبدي، تر ټولو بهتر میات دي، هم به تنده بچي او هم به د ویټامین منرال مغذي مواد وته رسیدلی وي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، دا وريدونکو پښتنو ته لږ زره وخت ورکو ځکه چې دوی پښتنه کړې دي، خدای چې پښتنه په دې خبرونه کې جواب سي. عباد الله عباد لیکلي دي وای ډاکټر صاحب د دارات روخانه کړې چې د روزه په لومړی او پنځو یا شپږو ورځو کې د سر درد راته پیدا کیږي او ګنګس هم اوسم، وای علاج استا؟
دا خېلی خبره به درسته ونوې دا
او وای علاج ستا کنه د روزي په لومړی او پنځه شپه غوړو کې وای د سردرد راته پیدا کیږي او د ډېر ترڅنګ پورې ګنګس هم اوسم.
ډېر ښه، دلته به زه درې لاملونه ذکر کوم. لومړی لامل دا دی چې زمونږ هوادوال یا در کل نړۍ کې دا څنګه ډېره ده روژه کې خوب بې نظمه کیږي او دې داسې یو منظم پلان نه لري چې خپل خوب حداقل شپږ ساعته پوره کړي. د دې لپاره زما د ټولو محصلینو متعلمینو او هغه چا چې زده کړه کول غواړي نارفو کړي خوب داسې منظم کړي که چېرته د شپې تراوی یا ختم کوي د دې سیستم داسې جوړي چې څنګه دا ختمې تراوی وکي راسل ودي چې نور د کیسې یا چای سکل دا نه سم دی ودی کیږي. نو په دې سره دا یو صاحب بچت کیږي، یو صاحب خو په دغه وخت کې بچت کیږي. دویم کله نا کله د سهار لخوا نه چې روژماتې پښتنې وشي مهمه نه ده چې زر واپس ودو شو، ممکن نیم ساعت یو ساعت پات مونږ مونږ وکړو او کله چې مونږ وشو نن سبا فلور نیمې بجې ممکن زمونږ د پښتنې اخیری وخت وي. نو کله چې فلور نیمې دا مونږ وکړي او یا یو پاو کم پینځه نو هغه نه تر ونی مو ته بجو پر رسمیاتو پر ډیر وخت دی، دوه درې ساعت وخت دی، به تر دا چې آرام وکي او خپل خوب پوره کړي. بیا مستونزه چې ډیره پیدا کیږي هغه دا چې د ویټامین او منرال کمبود دی. موږ معمولا پښتني کې سبزیجات نه خور، بل خاصه ردی چې موږ نه سهار چای کې سلاد خورو، خلکو ته یو قسم ته تعجب ورخ کوي چې کلم زویم چې سهار کې تاسو کولای شئ چې شولې ترکاری وخورئ، تاسو کولای شئ چې سلاد او داسې خواړه واخلئ. نو دی هم کولای شي چې کله چې پښنمه کوي نو دی سره دی ډیر لږ دوه حلقې رومي، دوه حلقې بادرنګ او دوه حلقې گازره، چې یو گازره یو بادرنګ او یو رومي سلورو ته شپږ نفر لپاره کفایت کوي. دغه دی وخوري او کچیته نور د میوی جوس او ته یا تازه میوه مانا کینو اندوانه خو وخت نشته خو کپی دا شي دغه د دې د وجود منرالونه او ویټامینونه پوره کوي. اکثرا د ویټامینونه او منرالونه د کبوت په کبله سردردی د عضلاتو درد سستی او داره پیدا کیږي. دریم ستونزه دا ده چې موږ د خواړه چې کوو ډیر په چټکۍ خو ادا زموږ په میدی فشار راوړي، او د معدې باندې فشار راوړل مستقیما د سر دردۍ، ځان دردۍ او د بیلابیلو دردونو لامل ګرځي. ځکه عصبي شي د فشار لاندې راځي. بهتره دا بولم چې د خوړو لپاره کافي وخت ورکړلی شي، په ډېر آهسته آهسته وخوړلی شي، او هغه خواړه چې انسان خپل احساس کوي چې ما باندې فشار زیاتوي هغه دې کم وخوري، او هغه خواړه چې د دې د معدې باندې فشار د کمبود لامل ګرځېږي هغه دې ډېر استعمال کړي. زه به یو مثال دغې ورور او ټولو ته یم، کله چې تاسو ټول خواړه وخورئ په اخره کې یو ګیلاس تازه شودي واخلئ. دا قطعي شودي نه دي، دا وایتنر یا سپینونکي دي. نن سبا په افغانستان کې اکثره ځینو کې د لبنیاتو د بیلابیلو اتحادیونه ښه دوکانونه جوړ شوي دي، پاتې شودي دي. هر ډول شودي تاسو سل درجې حرارت کې چې حرارت ورته ورکړي چې ښه وخوټي دي، ښه وجو شي دي، او هغې نه وروسته بیا درې دقو لپاره جوش کوي، نو دا به مکمل میکروبونه له منځه ویسي، ویریږي چې ما او یو ګیلاس شوده وسکې انشاء الله د سردردۍ د مخنیوي ترڅنګ به روژه هم ډېره ښه مخې ته لاړه شي، خواړه به هم ښه جذب شي، او د تندې سره به هم مخ نه شي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت. او سید جوګي امجد پوښتنه کړې ده، وایي د وینې جک فشار لرمه او روژه هم را باندې سخته تمامېږي، آیا وایي د روژې نیول د وینې د جک فشار مخنیوي کوي یا درملنه کوي؟
لومړی خو زما د ټولو ناروغانو نه غوښتنه دا ده چې مخکې د روژې نه یو ځل خپل معالج ډاکټر وګورئ او د هغې نه مشوره واخلئ. ځکه جیک فشار فرق کوي، آیا دا فشار روحي فشار دی، آیا ستا رګونه بندي، آیا ستا د زړه عضله ضعیفه ده، او که بدن کې د شحمیات یا وازده ډېره ده. چیز ده د چا فشار د دې نه جیګ وي چې د هغې بدن کې وازده ډېره ده، غوړ ډېر دي. تاسې که معاینات وکړئ اکثره خلکو د بد کولیسټرول ډېر لوړ وي، ټرایګلیسراید یا دا غوړ لرونکي مواد ډېر وي. هغې لپاره روژه بهترین فرصت دی، بالخاصه د فشار او قلبي ناروغیو لپاره ښه فرصت همدغه روژه ده، او دا ستا غوړ پاکوي. اما زه به دې ورور او ټول هغه خویندو وروڼه چې لوړ فشار لري هغې ته به یو څو غوښتنې ولرم لنډو ټکو کې. اول دا چې دی د کوشو کې چې دا نخود که دال نخود دي، که نیمه نخود دي، که دال دي، که عدس دي، که نسک دي، دا دي کوشش وکړي چې سهار او ماښام دواړه وخوري، ځکه د فشار لپاره دا بهترین خواړه دي. دریم کوشش دي وکړي چې دی د سبزیجات ډېر واخلي، او دریم کوشش دي وکړي چې دی غوړ کم واخلي لکه مخکې مې چې ویلي، او دغې ته څنګه وریجي او لوګانه وچه ډوډۍ دي کمه کړي تر څو دا هم جمع شي.
کور ودانې اورېدونکي وصل د استډیو ته منتظر به نه پرېږدو، ستړي مشې په دې له چې غږ مو واورو. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني
ډاکټر صاحب. ته ته سلامونه وایم. یو خدا د دغه سید د روزي د شرافت او د برکت په باره کې وزر در توه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي، ویلا په کوم حدیث کې دوسی د شروالز ما د فار د دې اجرات کوم، خدا باید سم په دغه دغه عدالت د رضا لپاره ونی ول چې ضرر او خندر به شان کېونه. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي کچا او چاته کندبو خو دې جو توه چې مار وزاده شه، او بل دا د سید د خلق دا شربتان و دانو این دغه ما یو وسط توکاو دا روحی دا کریم دا تو او دار کله افاده شو دا بدنی دا شربتان و دغه ډیر خلق له دا روح ابزا او پلانکی دا څه څه دا پښتن دا سدا وس توان وکي کګه کوي.
ډیر مننه. سلامات او سیکور مو ودان. یو بل اوریدونکو هم راخلو دی به ډاکټر صاحب پښتنه جواب کی. مهرباني وکي ازادي رادیو در اختیار ژوند شتمنی پروگرام. مهرباني ستاسو غږ وصل دی، خبرې وکي. خو فکر کوم د دې اوریدونکو په انټرنیټ کې ستونزه ده، بیا هم ما په خوانه اوریدونکو فکر کوم. خو مهرباني اوس موږ غږ راځي، خبرې وکي. لاندو کې خپل پوښتنه کوم تر هغه کې اوس موږ غږ راځي. خو فکر کوم د دې اوریدونکو اړیکه نه سي روخه دلې پارال، اګه ورسته وضعیت د انټرنیټ خصو زنګ دی وه، یا کولای سم ته خپل پوښتنه مهرباني غږ مرزي خبرې وکي. مهرباني د رادیو غږ مو ټیټ کړئ لطفا، خپل پوښتنه مطرح کړئ. خزه فکر کوم دا اوریدون کې زموږ غږ نه اوري یا د چیرې رادیو غږیل ور دی په هر حال اوریدون کله چې رادیو سره اړیکه نیسي نو کوشش وکړئ چې انټرنیټ کیفیت مخ وي فضا او یو څه آرام وي چې د نور اوریدونکو وختونه نیول سي. ډاکټر صاحب دغه اوریدونکو چې مخکې اړیکه نیولې وه اگر چې وی هم نو ویل چې کوم ځای نه اړیکه نیولې ده د زینو شربتونو یا هم هغه پولرونه چې نن سبا په بازارونو کې خرڅیږي شربت لري جوړیږي دغه د څښاک یا د ګټو په اړه باندې پوښتنه درلوده.
مننه ښه پوښتنه وکړه. دیو برخه کې به دواړه برخې وي. ما اوله دا کم شربتونه چې بازارونو کې خرڅیږي کاغه په هر نامه دي دا کیمیاوي مواد دي دا ډیر مضر مواد دي نه تنها چې د روژتي د تندې لامل ګرځيږي بلکې بدن ته رنگا رنگ نواقص رسوي بدن کې ناسم میکانیزمونه فعالېږي او دا غي مقابل کې عکس العمل بدن ښکارا کوي حتی د شکر د ناروغي لامل ګرځي به هم شي. د دې ترڅنګ کدا ساده بورا چې موږ یې کور کې لرو دا هم باید موږ کم کړو. تغذیوي کتابونه دي چې درې سپین زهر دي چې موږ ته ځان باید وساتو. هغه لومړی بورا باید کم وخورل شي. په ټوله ورځ کې 30 ګرامونه باید زیاته نشي که هغه په هر شي کې چای کې ده او کیک کې ده او په هر څه کې ده. او دویم مالګه چې اومي ویلې چې فشار هم لوړ او قلبي ناروغي هم زیاتې او 15 ګرامونه باید په ورځ کې یو نفر زیاته ونخوري. او دریم غوړ دی. غوړ او شحمیات بدن لپاره ډیر خطرناک دي. زمونږ دی ورور یو خبره یاد او کلوري مې خوښه شو وای کله چې تاسو پروژه کې بد خبره هم کی دا دی وته هم نو یم دومره دوی چې پروژه تیم دا څومره کلی کلمه ده په طبابت او په دا کې صحت کې وای هر هغه څوک چې کار کوي دا کار زیږي نو کچې ته تا یو ځل کار وکړو ستا عصبي حجرې له منځه ویوري تا به مجبور کی چې درې ځلې نور قارو کی او دا به ستا بدن په ډیرو بدو حالاتو مخ کیږي که په هر قار سره 200 کیلو کالوري انرژي په دقه کې مصرفيږي. همدارنګه بدن د ناسمو پایلو سره مخ کیږي جنگ سره نور سره نو څومره خره کلمره قار چاته ریش یو دا قار وزغمي تا درتلونکي درې قار نزان وساتلو او همدې تر څنګه لوی لړۍ چې یو بل په فقار او غوسه او جنگ نه خته د ټولو نو بيغم شو. پیغمبر سره په فارانه شو کې ویل چې دومره ته چې زروږه
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډېره مننه. راځئ چې لږ د خپرونې په دې برخه کې د ناروغانو په وضعیت باندې تم شو خو اوریدونکو ته ورځو نوبت ورکوو په دې له چې غږ یې واورېدل سي. ښه تخنیکي همکار اشاره کوي چې د غږ کیفیت یې ټیټ دی وروسته که غږ یې سم سو اړیکه به ونیسي. ډاکټر صاحب یو شمېر کسان په افغانستان کې په نوره نړۍ کې مزمنې ناروغۍ لري، مثلا شکر ناروغي لري یا د میدی بیلابیل ناروغي لري چې ترې کړيږي او دوامدار دوا خوري. د دغه لپاره کڅه هم په افغانستان کې تر ډیره باور دا دی چې روژه که په هر حالت کې وي باید ونیول سي، اما کله نا کله له صحي پلوه بیا مشکل وي چې یو ناروغ کس د روژه ونیسي. او کله چې انسان ناروغ وي نو الله پاک مرته تخفیف ورکړي چې روژه دی وخوري، بیا که وروسته د نیول واسطه ودینیسي کنه یعنی لازم نه ده چې په هر هغه کس چې مزمن ناروغ وي روژه ونیسي. څه وایي ناروغانو ته هغه کسان چې مثلا داسې ناروغۍ لري چې درې څلور وخته دوا خوري، خصوصا سنونه مثلا زیات وي، شپېتو او یا کلو شاوخوا یې سن وي؟
لکه مخکې مې چې ویلې، د روژې د شروع کېدو نه مخکې باید ټول ناروغان د خپل معالج ډاکتر سره نږدې نه مشوره وکړي، ځکه د هر چا ناروغي جدا وي. حتی همدا فشار ناروغي هم رنګارنګ ډولونه لري. مخکې مې یادونه وکړه نو کېدی شي یو ناروغ روژې سره ښه شي، اما بل ناروغ د روژې سره په شدید حالت سره مخ شي. نو بهتره دا ده چې اول خو د خپل ډاکټر نه چې داتې دوامدار درمل اخلي هغې نه مشوره واخلي او هماغسې مخې ته لاړ شي. مونږ دوو ستونزو سره معمولا مخ کېږو. هغه دا دی چې یو ډول خلک دي هغوی مریضان دي لکه یا مریضان نه دي، لکه یوه امیندواره مور چې میاشت ماشوم لري، هغه یو دم ډېر خواړه نه شي کولی چې پیشنمي کې دومره خواړه وخوري چې هغه د 14 ساعته کار وکړي. نو دغه میندو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړې ده چې دوی او شیدې ورکوونکي میندې چې واړه ماشومان شیدې لري دوی کولی شي چې روژه ونه نیسي او وروسته به دې قضا راوړي. یا بل شدید ناروغان دي، نو یو ډول داسې خلک لرو چې هغوی عادتا د دسی دی چی روشا خوڑل و تا دیر سخت پخ کردیگی سرد دی چی نروغان وی یا نروغتی زیتی گی خوی نکی یا یادت نیم و استقاط منکی گی چی پا دیورست کی روشا و خرم نو دی خلق کنه پارا خمان دا اسلام دا سهولت دیگی من تا دسی لار چاری خوده دیدی چی آغاز من دا لپارا دا صحت تزیل که من دا جوان قارا من سکی او دا پایس دا من جوزیگی اما دویم داول دسی خلق چی سوی ناروغی دیر عادی ناروغی وی وی والا می دی تکلیف سارم سکی روشه خوری دا خلق بی بیمان خلق دی دا سس خلق دی نو دل تا زمان دا توصیه دا دا چی هر سوک دی خبال دا تر سرا زین مشوره و کی دا شکر ناروغی زنی خلق دی هاوی کلا نا کلا گولی خوری او دا دا شکر گولی بیا ممکن قصات یا لفتات روستا نفر دوم رضعیف کی چی حتی زوف کی دو تی رسوی نو چی کلا دا تر سر مشوره کی تا باید پورس که دیسی خوارو و خوی چی دا زوف نشی اما بعضی نروغان دی چه اغا روژه و تا گتوار دا نو در کل زما با لمره دایی چی دا نروغان و لپاره دی نزدی دکتر سر مشوره خوله و که او هاگوی دی پخپل سر بانه ندوا تغییری او ندی خوارو که تغییرات را ولی میدی والا لپاره خو سپارختن امدادا چی اکثر من چی خل گورو دا میدی دستون زن شکایت که پر روژه که دی لپاره خو دغدادا چی پی جیریان دا روژه ماتی نتر پیشنمی پوری لگ لگ خوارو واخی یو دم دی میدی نزه تیزه که دا میدی سوزش دیره او میده دی تحمل بینه لری چی دا دیر خوارو پی یو وقتی جوس و تحمل و دی هضم و جذب تا برابر برکی خ خبر امدارا چې دوی اول خواړه هغه مقداری کم کی دفعات زیات کی نو دغه خو دې چې زما خبره له خلکو ته به واضح وي په یو وخت کې اندازه کم وي اما دا تکرار سو زلی وی لکه ما رو جماعتی وقتی لک خوارو خوری بی یو سات بعد لک نورو خوری بی چکل و دکیگ لک نورو خوری او امدارنگ پیشنمی تا چرا پاسیگی پا اول پیشنمی که او دا ازان سرنزی وقتی نو دا دفعات زید شو مقدار کم شو نو دا میدی دا تکلیفون و خلق لپارا دا یو خست ستراتیجی دا دویم ستراتیجی دیدی دا میدی تکلیفون لپارا امدارا چی دی دا سرکی او ترشباب او داشی نکم و خوری او دریم خبر دارا چی زنی خلق دا سخیل خواره لکه لوبیا غوندی و تا سخت تمامیگی تو لوبیا بایدیم داد دی کنه نخود دی دادی او خوی دی سرم دها بیدی تکلیف کم وی خو زد بیم پا دی خبر تکرار کم چی تلس گلاس سونا کمی او باید پا بیلا بیلو وقتونی نس کلیش باید نس گلاس ها یا نس گلاس نزیتی اوس کلیشی خو دا مخام نتا سارا پوری بایدی دیسنا چی پا یو وقت کلیس اوس کی دا دومی اگه چانه کنی
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې د خبرونه هم ورسته شی بي دي راځي د بحث کرا کرا راټولو ډاکټر صاحب په خوراکونو باندې مو خبرې وکړې د څښاک په اړتیا مو خبرې وکړې د خوراکونو ډولونه هم تاسو ویل چې کوم مواد پروتین لپاره باید واخیستل شي کوم بدن کوم مواد باید د هضم لپاره واخیستل شي ورته نور یو څه ډاکټر صاحب چې دلته بل فکر کوم تر اوسه بحث پیونسو هغه په روژه کې فزیکی فعالیتونه دي چې په افغانستان کې اکثره خلک د ځمکې کارونه کوي څوک مثلا مزدوری کوي په روژه کې ځکه که مزدوری و کارونه ونه کوي نو بیا هماغه ده چې نفقه نشي پیدا کولی روژه کې فزیکی فعالیت څه ډول باید تنظیم شي ډاکټر صاحب او آیا هغه کسان چې په روزه کې د روزې په جریان کې ورزش کوي د ورځې له خوا ځکه د شپې له خوا خو دا شپې کله دا ناکله داسې وي چې امکان نه وي پکې چې سړی ورزش وکړي دغو کسانو ته څه سپارښتنې لري ورزش او فزیکي فعالیتونه باید د روزې سره څه ډول انډول سي یو اوریدونکی وصل د ډاکټر صاحب په خیر اوریدونکی به منتظر نه پرېږدو بیا به دغه پوښتنه هم ځواب کوم مهرباني ستړي مشه ازادي راډیو ده
السلام علیکم یو ور بیا علیکم ول حکیار صاحب لیم دلته یو مسله و چې به مسله دا ډاکټر صاحب پر تعلق لري موږ کتابونه پر وکړل چې په سیروم باندې څو کوي په روزه مچې څو کوي نه مچې کنو میډیا ته وصل کاو نو کوځه کاو پر وګوچه نو میډیا ته ورسله لږ بیا خو کتاب روزه په مچې او کمیډیا ته نو ورسله دغه مسالې ته تل نو دا چې به مسله دا دامل ډاکټر صاحب ته څنګه کو کې چې د تیمله حاله صدا مسله را حل کړه واجی علماء وايي په روزه په مچیز په پیشکاری واجی وايي نه په مچیز اصلي کدار څنګه وي د غوښه په دې باندې نه مچیز را کو دې مچیز خو بیا هم خلک مختلف دي نو کوم ثانیې ته تللی خو جلا خبر ده او کوم یې ته دغه سیروم مصرې او سرې په مليدې یا ادرار کوي مثلا نو بیا د تیمله حاله صدا د سمو مشوره غواړو دا چې د تیمله حاله معمول سره ده
مننه حقیار زابولای صاحب. کور مودان ډاکټر صاحب د موضوع ته اشاره وکړه، یو ځل یو بحث یو چیرته فکر کوم کوم دنیا عالم نه یو چا وک وای دغه پچکاری موضوع څنګه په پچکاری یا سیروم باندې روژه ماتیږي کنه، بیغه ډیر ښه جواب ورکړه. کدی سی تاسو هم روسته نور وضاحت ورکړي. وای کله چې د انسان خبره پچکاری ته ورسېده یا سیروم ته ورسېده، معنا چې دا چې هغه ناروغ دی، نو ناروغ لپاره خو بیا روژه خوړل فکر کوم باید وي، خو یو روژه ونه نیسي، ځکه که دا روژه ونیسي ممکنه ناروغي زر جوړه نسی. یو بل اوریدونکي راخلو بیا ټولې پوښتنې سره ښه اوریدونکي اړیکه پرې سوې ده، تخنیکي همکار اشاره کوي. یو بل اوریدونکي راخلو بیا بس پای ته رسو. مهرباني وکړئ ستړي مشي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني غږ مو راځي، د راډیو غږ مو ټیټ کړئ، خبرې وکړئ. خو فکر کوم دا اوریدونکو زموږ غږ نه لري، بخښنه ترې غواړو چې غږ یې نسو اورېدلې. فکر کوم تخنیکي ستونزه به وي، خو په وار وار فکر کوم هڅه کوي، حتما به پوښتنه لري، خو پوښتنې به کېدای شي په نورو خپرونو کې جواب کړو. ډاکټر صاحب، همدغه فزیکي فعالیت ته راځو، بیا به راشو دغه د سیروم او د پچکاریو بحث ته، بیا به کرا کرا خبرې پای ته رسوو. مهرباني ډاکټر صاحب.
مننه. د ټول موضوع مخکې یو بل خبره وکم چې اده نیولوزي پروژه کې اکثره ماشومان محروم وي، ځکه چې موږ غټان پښتنې کو او بیا جماعت یې کو. د ماشومان ته فعاله خواړه ورکول کېږي، د پښتنې خواړه ورته ساتل کېږي، هغه نیمه ناقص او زړه، او دا ماشومان په دغه پروژه کې د غذایی موادو کمبود سره مخ کېږي. زما د ټول کورنۍ نه هیله ده چې د ماشومان تقسیم اوقات کې تغییر مراولي. غرمه کې وته مستقل دی کوي، او په دې دی کې وته یا وخه چوي او کوه خمی حبوبات لکه لوبیا نه خود دال حتمی وته واچوي. دا ماشوم اړتیا لري، او دا ماشوم درنه محروم پاتې نشي. بل خفه د شپږ میاشتې پورته ماشومان یو کلن انا همشتنی او د کلن او دینه پورته. نو سره زما دغه موضوع ته چې فزیکی فعالیت دی، دلته یو خبره ډیره مهمه ده. دا تنده چې دا د بدن اخیری تحمل ده. یعنی موږ باید مخکې دینه چې تګی شو باید ووسکو، اما کله چې تنده ول چې نور بدن تاته نور خبر درکې چې دومره ته بدن د مخکې چې نو توان نه لري زره ووسکا، نو کله ځنې خلک ورزش کوي او ثقيل ورزش کوي په روجي په جریان کې، نو دا د بدن مایعات مصرفي او دا نفر د کمبود مواد مایعات سره مخ کیږي چې دا د خردردي او د بیلابیلو ستونزو لامل ګرځي. پروژه کې به زما یو غوښتنه هم ده، وی کوشش باید وشي چې اول ثقيل ورزش پروژه کې ونشي او بدن د هغه مخفي تګي څخه وساتي. دویم کوشش وشي چې ساده حرکت شي، ساده قدم وهل، دا هغه هم سوري ته تاسو مخکې د زینو کاریګرو یادونه وکړه. زما به کاریګرو ته نکم دی فزیکی فعالیت، دا فزیکی فعالیت ډیر مهم دی. یعنی فزیکی قدم وهل شي، ګرځېدل شي، ساده منډم کشي کړي تیز نه یو اندازه په کار ده، اما متصل خلو نه ورسته نه. ځینې خلک دي چې څنګه د ماخام او جماعت وکي هغه دومره د ورزش رقمونه چې سم دي تاسو نه مشترک پیدا کوي. هادي اقل یو ساعت انتظار وکړي، هغه نه باید ورزش وکړي. ځینې خلک چې کاریګر دي هغه د لمر سره ډیر مخ کی، تر وسه وسه دي ټول کاریګر ورونه دا کوشش وکړي، او همدارنګ خويند چې زموږ په کور کې ډیر کار کوي چې د لمر څخه ځان بچ ساتي، کوشش وکړي د ونی سوري ته هر نیم ساعت یو ساعت بعد کینی او خپل د ځان معالجوي میکانیزم ته فرصت ورکړي. همدارنګ که ضرورت یا شدې ضرورت نه لمر سره ځان دی مخه مخکړي، که چیرته به هم مخکېږي کوشش دی وکړي چې هغه خلګانی پیدا کړي چې د لمر مستقیمه شعاع د دې مخ نه بچ کی او د بدن د پوستکی نه، نو په دې شکل باندې دی هغه پټه تند هم وقایه شي، دا بهتره ده. د دې تر څنګه باید کوشش دا وشي چې دا د کاریګرو دا د کار کولو وختونه لکه تنظیم کړي، داسې وختونه کې دا کار وکړي چې د لمر هغه شدید شدت نیوی لکه تکند غرمنی وی. بل خاصه د یولس بجو نه تر درې بجو پورې که په دې وخت کې خوب او داو کې وغیره مخکې ورسره کارو کې، دا به ډېر ډېر ګټور وي. حقیقت چې کوم پوښتنه وکړه او دا ډېر خسته جواب ورکړه، دا د مولسیبانو کلی جواب دی چې دومره مریض شو چې هغه سرم ته سم لاستو، نو هغه خو به خوراک متروا دی او پات شو کسوګي شو کې سرم کې ځنه خلک دي کې منیک تریشي دوا چې ورکه وته وینه ډاکټر سمات سرم وکړه، نو به خو هغه شوقین دي چې لپاره د ضروري څه شمیرې او هغه معالج ډاکټر بیا وګوري که شدید نه وي نو به ضرور نه وي سرم میډې ته ځي که ګردو ته ځي زه به لاړم ته کوي اما څه چې مونږ رګ ته لیږو هغه رګ ټول راوړي زړه ته او د زړه نه بیا بیرته بدن ته خورېږي او هغه څه چې په خوله خورو هغه میډې ته ځي نو تبه د میډې نه او د رګ نه هغه اضافي مواد ګردې ته ځي هر هغه مواد چې بدن یې خارجي هغه یې ګرده ته سیاکۍ پاک بیتره او چې یو نه پات پوی نو بهتره دا چې موږ لک محتاط سیو اما کوشش وشي د خپل روغتیا لپاره ډیر کوشش وکړو مننه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې خیر وسې فقط د پای شی بوت رسیدلی یو بل پختنه تاسو مخ کې یادونه وکړه چې خواړه باید دومره ډیر نسی چې په وجود باندې بار سی اما د څخاک باره کې مو ویل چې لک تر لګه دولس یا شاو خالص ګلاس باید په اوسط ډول وبوسخل شي په عادي ژوند کې هتا پروژې کې هم څنګه کې د شپې لخوا مثلا ډاکټر صاحب او بو ډيري وڅخل سي هغې اقل په پښلمي کې مثلا سړی پر لپسي ورتیا ولري شپږو ګلاس اته ګلاس او بو وڅخي پیسې مې کې آیا د ورځې لخوا په فزیکی فعالیت کې دغه او بو ذخیره کېږي په بدن کې فزیکی فعالیت ته مثلا اجازه ورکوي چې بدن یې ولري ځکه دا او بو خو بیا د فتن خارجي ګننو په وجود کې به وي د ورځې په جریان کې
دا یو خسته دی یو یو خطه ګلاره نه ده چې په یو وخت کې په شپږ ګلاسه او بخل وسکی دا په بدن کې په خړه ډول په حجراتو کې نه ذخیره کیږي او د ورځې په وګدو کې بدن لپاره او د فعالیتونو لپاره پوره ډول مایعات نه ورکمی دي ته بلل شي او د ضربه به ته د ادرار د لار نه خارج شي خو خبره هم ده چې یو یو ګلاس په هر ساعت کې وسکل شي بل خاصه کله چې موږ وسیو لکه په خام شپاک بجی اوس کچی ته شپو باندې شپاک ازان کیږي د ماخام نو بهتره دا چې نومړی روزه ماته موږ په اوبو کو په تازه اوبو کو یا په شودو یو کو کا د روړې په منځ کې اوبو وسکي زه نه خلکو کې لدین چې برواش دي وای چې دا اوبو چې روسته وسکي خلک چاغي او به کله څوک نه چاغي او به بهترینه وسیله ده د ټولو خورو د انتقال لپاره ک مخکې لړې خورې اسکي ک په ما باندې ډوړې کې اسکي او په اخر د ډوړې کې اسکي تل ګټه وری دي نو خبره ده پاول کې موسکی ما باندې کې موسکی ورسته د روړې نه موسکی به کله چې تاسو وبجی د خپل خوړ بس کړئ په ونیمو کې یو ګلاس بیا وسکی اته اتنیم بجې چې به تراو ته ځي به یو ګلاس وبوسکی د تراو په منځ کې یو دوه ګلاس وبوسکی چې به ته تراو نه رالی او د کېږي یو ګلاس وبوسکی او کله چې خوب ته برابرېږي یو ګلاس شوده وبوسکی همدارنګه په پښنمی کې فلو پنځه ګلاس شروع تر ختمه پورې په بیل بیل وختونو کې وبوسکی نو دا به زمونږ د بدن لپاره اوبه ذخیره کې خو یو دم ډیر چیسکو فلو پنځه ګلاس هم زمونږ ادراز ته یو اوبه به ته خارجيږي او همدارنګه کومنګ ډیر اوبه پنځه شپږ ګلاس یو دم سکو دا هم زمونږ بدن لپاره ګټورې نه دي او ټولې نه ذخیره کیږي نقص نه کوي خو ټولې نه ذخیره کیږي بهتره ده چې په بیلابیلو دفعاتو وقفو سره واخیستل شي
کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم اوریدونکو زموږ خبرونه همدلته پای ته رسیږي یو ځل بیا خپل میلمه د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین نه ډیره ډیره مننه
She's so, so bad, so bad.